سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې دا مخام شپږ بجې شوې تاسو موږ غږ د ساده رادیو نوري د ساده رادیو خبرونه اوس څلور ساعته د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو سپونو نس یو ش او پنځه ویش مترو د مخام شپږو د سهار شپږو په منځنۍ څپه د شپږ نوي اوریدل شي د خبري مجله په خبرونو پیلو په غزنی کې طالب چارواکی وای نن یې دوه تنه د علي الله سیمه په یو فوټبال لوبغاړي کې په محضر کې اعلان کړل د طالبانو سره محکمې نن د فبروري 28 په یوې اعلامیه کې ویلي دي د دغو کسانو د قصاص پریکړه د دوی د مشر ملاحبۃ الله خونزاده د فرمان او د دریو محکمو له حکم وروسته شوې ده د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست د چهارشنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې له خلکو غوښتي و چې د امن ځای ته د برېښنایي وسایلو له ورولو ډډه وکړي له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې وتن د 15 کسانو د قتل په تور په محضر کې دم کړی و وخت سره ستنېدو وروسته طالبانو تر مشرۍ لاندې نمړې ته چوي ادم د 2023 کال په دسمبر په فرا کې د لزګونو نندرچانو د لوړپوړو طالب چارواکو په وړاندې تر سره شو د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي او زلبیا ویلي زده کړه پر ښځې هنر فرض ده او افغانستان هغه مهال پرمختګ کولی شي چې نر او ښځې زده کړې وکړي هغه ستانکزي د څرګندونې نن په کابل کې د نجونې یوې دیني مدرسې په فراغت غونډه کې کړې دي هغه د خپلو خبرو په یو برخه کې وویل
هیڅ ملک بی له علم ترقی نسی کولی یوازنۍ لاره دروازه چې د ترقی لپاره ده کغه اخروی ده کو دنیوي ده کاخرت دی کو دنیا دی هغه علم دی علم دروازې باید خلاص په ټولو باندې فرض ام په خځو ام په نر باندې فرض
هغه لستانې ځلې دی وړاندې هم ویلی و هیڅ څوک تاسو کوم دلیل نه لري چې وایي د خځو تعلیم فرض نه ده هغه زیاته کړې و ژر تر ژره دی د ستکرو زمينه برابر شي او د ټولو پر مخ دی د خنځو دروازې پرانیستل شي خو یوش په نورو طالب چارواکو بیا ویلی و چې دنیاوی ستکړي مبادي د وخت د طالبانو له سنډور سره شپږم ټولګي پورته د ټولو نجونو پر مخ د خنځو دروازې تړل شوې او د 2022 کال په دسمبر کې نجونې له پانتونی زده کړو هم راوګرځول شوې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د طالبانو له هغه پریکړې هر کله کړای چې د دولسم ټولګي او فارغ نجونو ته په طبي نسوتونو کې د نوملیکنې اجازه ورکړې ده یو نامه نن پر خپلې شبکې په خوندې ټوئیټر د طالبانو د اقدام په افغانستان کې د روغتي خدماتو په برخه کې د اندېخرو د لمنځه وړلو لپاره یو ګام بللې ویل دي افغان خزې نجونې سنوي او لوړستو کړو ته اړتیا لري طالبانو وړ مورز د نوملیکنې لپاره د افغانستان په شمال او جنوب کې د ولس ولایتونو په طبي نسوتونو کې نجونو ته نوم لیکنه اجازه ورکړه لدې وړاندې د اندېخنې زیاتې وي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو نرسانو او قابلګانو کمښت ورس پورس بخپه زیاتې دوی د خیبر پختونخوا په سواد کې هغه مشمن نیول شوې دي چې د واده پنیت لکوره تختیدلی وو د سواد پولیسو نن د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي لیو هوټل یې هغه تلسکلن هلک او د لسکلن انجلې نیولې چې اسلام آباد ته د واده پنیت لکوره وتلی وو او تختیدلی وو د پولیسو خبره له دوی سره یو لسکلن مشوم هم د چاله کوره په تخته کې ورسره مرسته کړې ده پولیسو د هم ویلي د انجلې پلار په اسلام آباد کې د پولیسو په حوزه کې شکایت کړی شو د هغه لور د واده لپاره په زور تختول شوې ده پولیسو ویلي مشومان یې عدالت تسلیم کړی شو د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شي د خبر پختونخوا په ګډون په پاکستان کې ورته نوري پیښې هم شوي خو ډیر وخت رسنیزي شوي نه دي او اسرایلی پوزیانو نن پنځمبه د غزې په جنوب کې پر رفی خار هوایي بریدونه پیل کړی دي دا بریدونه روسل هغه پیل شول چې اسرایلو د خار ته چویل کیږي شاوخوا یو نیم میلیون فلسطینیانو په کې پناه اخیستي د سرتیرو د لیک د ګواخ کړی و نړیوال قدرتونه هڅه کوي چې د اسرایلو حماس سخت دریز ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنې تر هغه بولی اوربن ټینګ کړی خو تر اوسه د جګړې د پای تر رسولو د غوښتو نتیجې نه ورکړي د حماس او اسرایلو جګړه روسل هغه پیل شو چې حماس ډلې د 13 اکتوبر میاشتې په ومه پر اسرائیلو غلچکی بریدونه وکړل شو سره شاوخوا 1200 اسرائیلیانی او وژل او 250 نور يرغمل غزي ته ځان سره یوړل د دغه بریدونو په جواب کې اسرائیلو پر غزي هوایي بریدونه پیل کړل چې تر اوسه په دغه جګړې کې د غزي د امروختیا د وزارت په وینا باندې شاوخوا 9000 فلسطینیان وژل شوې دي خبرونه مو اوریدل وړاندې په مجله کې سره د مطالبه اوریدل شي نن په غزنی کې دوه تنه په محضر کې دم شوې دي عین شاهدان داسې حالت بیانوي
مشکل ده د فوتبال میدان ته ورلو خلک سره راټول وس خلک ډیر سو اتعداد وکسان راوستو یو کس اتمر میوس او یو بل نفر شپاج مر میوس
وړاندې به په مجله کې په دې اړه باندې چې دغه کسان په کوم تورونو باندې تورن وو او ولې په اعدام محکوم شوي وو په دې اړه درته بشپړ جزئیات ولرو. همدارنګه د بشري حقونو سازمان هغه اندېښنې او غوښتنې به هم درسره شریکې کړو چې ځلې بیا غوښتنه کړې چې د بشري حقونو فعالان د طالبانو له زندانه خوشې شي. دا چې دغو فعالانو د کومو کسانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې په دې اړه به درته وړاندې جزئیات ولرو. ګاونډي پاکستان ته به هم ورشو او د چمن د پرلت پاړه باندې چې دوی غوښتنه کوي باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غیلار باندې د ویزا او پاسپورت غوښتنه ونشي په دې اړه هم درته وروستي جزئیات درکړو. شه دا پرلت څو میاشتې کیږي روان دی. همدارنګه په فلسطین کې به د جګړې وروستي جزئیات هم تاسو ته ولرو. ساتي پیغامونه به هم په پای کې راوخلو. نور مطالب هم شتمل تیا مغاړه.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې موظفری د سیال د امیر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو په غزنی کې نن دوه تنه په محضر کې دم شول. د طالبانو د حکومت د سری محکمې لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دغه دوه کسان د دریو محکمو لوري په قصاص محکوم شو او چې د طالبانو د حکومت د مشر ولا هیبت الله خون په حکم پر حکم عمل شو. تفصیل لسیمه په دې راپور کې ورو.
د طالبانو د حکومت لوري په عام محضر کې د دوه کسانو اعدام. د طالبانو د ستر محکمې لوري د خبر شوی بیان لمخې پر دغه کسانو د قصاص د حکم نن پنځ شنبه د غزنی د مرکز د علي لالا کلی د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو او ګڼ شمیر عام خلکو په حضور کې پلی شوې ده. په بیان کې چنند طالبانو د حکومت د ستر محکمې په اکسپان خبر شوی راغلی چې قصاص شوی کسان اسید جمال الدین او ګل خان امیدل چې یوی اتکال وړاندې او بلې دوه کال مخکې په جاریه الو یعنی چاقوګانو دوه کسان قتل کړي وو. د ستر محکمې د بیان پر بنسټ دواړه کسانو ته درې ګونو محکمو د قصاص سزا ورولې و چې وروسته د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله لوري تایید شو. خوازادی راډیو په خپلواک ډول دانشي تاییدولې چې په اعدام د تورنو کسانو د محکمې بهیر څومره رونو او آیا دواړو کسانو ته د ځان د سپیناوي لپاره امکانات برابر شوي وو او کنه. تیر ورځ د غزنی چارواکو لسیمیزو خلکو غوښتي وو چې د اعدام ځای ته ورشي خو له ځانونو سره دی هیڅ ډول برېښنایي وسیله نه وړي. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې دواړه کسان د مقتولینو د کورنۍ او د غړو لوري په ډزو وشتل شول. یو عین شاهد هم چې نغواړي پر راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته ویل چې دواړه کسان د دوی د سترګو په وړاندې په ډزو وشتل شول.
مشکل ده د فوتبال میدان ته ورلو خلک سره راټول وس خلک ډیر سو اتعداد وکسان راوستو یو کس اتمر میوس او یو بل نفر شپاج مر میوس.
دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ لپاره وروسته په عام محضر کې د اعدام دریم او څلورم موردو چې ترسره شو. له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې یو تن د 15 کسانو د قتل په تور په عام محضر کې اعدام کړو. دغه شان د 2022 په دسمبر میاشت کې بیا په فرا کې یو کس د قتل په تور د سلګونه نندارچانو د سترګو په وړاندې اعدام شوی و چې هغه مهالي په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راپارولې وو. کاتوم د طالبانو حکومت وایي چې په دې سړی شرعي حکم تدبیق کړي خو د بشري حقوقو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو لوري په عام محضر کې د خلکو په وړاندې قصاص او په درو وهل له بشري حقوقو سرغړونه بلل شوې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د بشري حقوقو سازمان فریډم ناو د افغان معترض میرمنې منیجی صدیقی د جرتجره او پرتل کوم قید او شرطه د خوندې خوشکې دوه غوښتنه کړي. یاد سازمان په خپل ایکس پانل لیکلي نوموړي د تاریخوالي او ناوړه چلن لګوخ سره مخ ده. دا په داسې حال کې د چوش میر معترض خزي هم د منیجی صدیقی د نیولو ته دوام لامل اندیښمن دي وای کورنۍ ته د لیدو اجازه نه ورکول کیږي. تفصیل سنکا کړنور.
د افغانستان د معترضو میرمنو د خود جوش خوځښت غړي منیجه صدیقی د خوشی کولو د غوښتنو په دوام د بشري حقوقو سازمان فریډم ناو یو ځل بیا د غوښتنه کړې ده. یا سازمان د فبروري په 18 منه وخت په خپل ایکس پانل د میرمن صدیقی د ژر تر ژره بې قید او شرط او خوندي خوشی کېدو غوښتنه کړې. فریډم ناو لیکلي یو معترضه میرمن منیجه صدیقی څلور میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا په کابل کې د هغې له کوره د د دې سازمان په ټکو تښتول شوې. یاد سازمان دغه شان نیکلي چې نوموړي د تاوتریخوالي او ناوړه چلند له ګواښ سره مخ ده. فریدم نو د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 13مه هم په خپل ایکس پاڼه د منیژي صدیقې د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د خو جوش خوځښت غړي منیژه صدیقې د 2023 کال د اکتوبر په 9مه د طالبانو لخوا ونیول شوه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر معترضې مېرمنې د منیژه صدیقې د نیولو د دوام په اړه اندېښنه لري او وایي کورنۍ ته یې ورسره د لیدو اجازه نه ورکول کېږي. یوه معترضه مېرمن او د ښځو د حقونو فعاله پریسا مبارز وایي
جای نگرانی هست.
دا د اندېښنې ځای دی چې یوه معترضه مېرمن له څلورو میاشتو څخه زیات موده کېږي چې د طالبانو په بند کې ده. د برخلیک په اړه یې هېڅ معلومات نشته او کورنۍ ته یې د لیدو اجازه نه ورکول کېږي. مېرمن صدیقي مجرمه نه ده. د هغې جرم یوازې دا دی چې عدالت، برابري او ازادي یې غوښته.
د افغانستان د معترضو مېرمنو د خوځښت خوځښت غړي لیلا بسیمای د طالبانو لخوا د معترضو مېرمنو نیول او د مېرمن صدیقې په بند کې ساتل د نور معترضو مېرمنو ترمنځ د مبارزې روحیه له منځه وړي.
البته ای گرفتاری
دا نیونې او د طالبانو سیاستونه د افغان مېرمنو پر روان ډیر منفي اغیز لري. له بده مرغه د دنیا او د افغانستان د خلکو چپه خوله پاتې کېدل او د بیلابیلو بنسټونو نه خبرګون له معترضو ښځو څخه په ځانګړي ډول په واټونو کې د د مبارزې انګیزه اخیستې.
که څه هم په لومړیو کې د طالبانو حکومت د مېرمن صدیقې نیول نه تایید او نه هم رد کړی و، خو د سلواغې په 21مه د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد تورونیوس خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې د مېرمن صدیقې او د زده کړو د برخې د دوو نارینه فعالانو له قید او شرط پرته خوشي کېدو په تړاو د بخښنې نړیوال سازمان د غوښتنو په غبرګون کې دا وکړه چې د اسنادو او شواهدو پر بنسټ دوی د غیر شرعي او قانوني کړنو په تور نیول شوي دي. خو یو شمېر معترضو مېرمنو هغه مهال ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعا رد کړې او وی ویل چې منیژې صدیقې هیڅ ډول غیر قانوني عمل نه دی ترسره کړی او یوازې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره د مبارزې په تور نیول شوی. تر دې مخکې هم د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر نړیوالو بنسټونو د مېرمن صدیقې د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو ظاهرا د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی غوښتنې نه دي منلې.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوس به هم ګوندې پاکستان ته ورشو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څخه ویل دي چې د شمن په پرلت پلارا د تاګرتګ لپاره د اسنادو لازمي کېدو پر ضد روان پرلت غوښتنې د قومي اسمبلی په غونډه کې ادوي. د چونې موړي د خبرې چرته کړی او د چمن پرلت د بریلیتو په برخه کې به څومره مرسته وکړي د مشال رادیو خبريال ګلیاز سره هم دا شی په استډیو کې ده. ګلیاز تړې مشې په خیر غلي کې تاسو یې دغه خبر نور جزئیات سره شریک کړئ.
ډیره زیاته مننه فرید سیال. څنګه تاسو هم ویلې په د شروع کې د پښتونخوا ملي عمومي ګوند مشر محمود خان چغزي د چمن پر لار د تاګرتګ لپاره د سفري اسنادو لازمي کېدو پر ضد رمان پرلت دی دته وینا کړی دا لموړی په لومړی ځل دا ورغلی دی ګوند کسه هم غړو او مشران مخخان دغه احتجاجي پرلت ته ورغلی وو، خو محمود خان چکزی چې دی په لومړی ځل دی ته ورغلی او الته وینا کړی دا لموړی د فروری په 21مه باندې دا سرګندونه کړی دی چې دوی به په قومي اسمبلی کې د پاکستان قومي اسمبلی کې لموړی یو څوکۍ خپل څوکۍ ګټلی دا دوی با هلته دا خبره پورته کوي. نو دوی دا هم په خپل وینا کې ویلي دي چې دا د منلو وړ نه ده ځکه چې په دې سیمه کې د دواړو خواو ته چې کوم احتجاج باندې کوم ناستي د دوی د لغړیان او د مزدورکار تقریبا دا د اکتوبر د 21مې نه دوی په احتجاج ناستي او دوی ته ډیر زیات تاوانونه رسیدلې دي او باید چې دوی خبره ومنل شي. خو په دې کې فریده یو خبره تاسو ته وکړم چې د پاکستان نگران حکومت په وخت کې دا پریکړه شوې ده. نو نگران حکومت په وار وار ویلي چې د پاکستان د امنیت ته پکتو یې دا پریکړه کړې ده چې په تګ راتګ لپاره به سفری اسناد یا پاسپورت یا د ویزی شرط چې هغه به اوس لازمی وي. او په دې کې منګورو هم د پاکستان حکومت د رسکی سندرمواله مخته اوسه پوری نه راغلي. خو د محمود خان چگزید کم دا خبره ده دا د سخکاری چې قومي سمله کې په خبري وشي خو په عمل باندې منګورو نو تر اوسه پوری هغه پس غیر راضی نه نظر ناراضی او چې کدا کم سرګندو دي د محمود خان د یوشتمه د فروری په چمن کې په لټوالو تا نو دا د سرکاري چې په پاکستان کې د قومي اسمبلی کلا په بل هفته کې د قومي اسمبلی نوی اسمبلی چې دا لوړ وکړي او غیر رسته به یو حکومت جوړیږي نو د دې کې به هم وخلګي چې دا قومي اسمبلی تکل وړي او په دې معنی خبره کوي خو د دې کې کوم مهم جز دی هغه د پاکستان امنیتي ادارې دی چې هغه د پریکړه کړې ده چې د تګ راتګ لپاره به ویزا او پاسپورت دا شرط به لازمي وي.
ډېر زیاته مننه کور ودان د مشالډیو خبريال ګولیاز و چې د چمن د پرلط او د چې د دغه هیواد نوی چارواکي ورسره یو ځای شوی موږ سره روستي جزئیات شریک کړل.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
بیا هم یو نړیوال موضوع ته تمکی ګوپال ویدی چې غړی کې د فلسطینیانو د ډزو په پایلې کې یو تن وژل شوی او د یوې خزې په ګډون 15 نور ټپیان شوی دی. دا پیښه په داسال کې د شوه د غزې ترنګ په جنوب کې په رفی ښار د اسرائیلي ځواکونو هوایي بریدونو زور اخیستی دی. په غزه کې د جګړې له پیل وروسته شاوخوا 1.5 میلیون فلسطینیانو د رفی په ښار کې پناه اخیستی. همداشي به اجملان سره په سټډیو کې دان صاحب تاسو ستړي مشه که تاسو د دغه جګړې وروسته جزئیات را سره شریک کړئ.
ډیر زیاته مننه. د اسرایلو د بیړنیو حالاتو اداره وایي چې نن د بیت المقدس ښار ته څیرمه په لویدي زغړه کې د اسرایلو امنیتي پوسټ ته نږدې درې فلسطینیانو په موټر چلوونکو ډزې کړې دي. په پیښه کې یو تن وژل شوی او د یوې ښځې په ګډون 15 نور ټپیان دي. په پولیسو د ټپي شوې ښځې روغتیایي حالت د اندېښنې وړ بللې ده. اسرایلي پولیس دا هم وایي چې د امنیتي ځواکونو افسرانو او ملکیانو په ډزو سره دوه فلسطینی وسلوال برید کوونکي وژل شوي او یو بل ټپي کړي. د پولیسو په خبره برید کوونکي د لویدیځ غاړې د بیت لحم اوسیدونکي وو. رویټرز خبري اژانس دا ریپورت په بنسټ باندې د حماس سخت دریځي ډلې د برید پر غزي د اسرایلو د ځواکونو بریدونو ته یو طبيعي ځواب بللی دی. په غزه کې د جګړې لپایل مخ کې په لویدي زغړه کې تاوتریخواله موجود او خو د جګړې لپایل رئیس په دغه سیمه کې مرګون نختی زیاتې رامنځته شوې. د تیر جمعې په ورځ هم د اسرایلو په جنوب کې د فلسطینیانو په ډزو کې دوه تنه وژل شوي وو. بیت المقدس تیر مپل ویدی زغړه کې د فلسطینی وسلوالو بریدونه په داسې حال کې کیږي چې نن د غزې په جنوبی ښار رفح باندې د اسرایلی ځواکونو هوایي بریدونو زور اخیسته ده. لدی وړاندې اسرایلی ځواکونو ګواښ کړی و چې د ښار ته به ځکني ځواکونه واسي. په غزې کې د جګړې له پیل راهیسې څه باندې 1.5 میلیون فلسطینیانو رفح ښار کې پناه اخیسته او په دې سیمه کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. په دغه خار باندې د اسرایلو بریدونه په داسې حال کې زور اخلي چې تمه ده نن په اسرایلو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازې چې دی هغه په غزه کې دی وربند ټینګولو هڅه وکړي. د حماس او اسرایلو جګړه وروسته لاغه پیل شو چې د حماس ډلې د 13 اکتوبر میاشتې په ومه پر اسرایلو بریدونه وکړل چې ورسره شاوخوا 200 اسرایلیان ووژل شو او 250 نور د حماس وسلوالو چې امریکا او اروپای ټولنې د ترهګر سازمان په توګه پر رسمیت پیژني دوی له ځان سره یرغمل کړل. له دغه بریدون ته په جواب کې اسرائیل پر غزې باندې پراخ هوایی او مځکني بریدونه او عملیات پیل کړ چې تر اوسه د غزې د عامه روغتیا وزارت په وینا شاوخوا 90 سر فلسطینیان پکې وشل شوي.
له خبرونو ور اخوا
وس به هم د افغانستان په ختیس کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې د افغان سری بیاشتې ټولن لخوا لا پاکستان څخه لا راستنو شو کډوالو سره مرسته شوې ده. دا چې دغه مرستې په کومو برخو کې لږه کډوالو سره شوې دي ورزول سیمه تفصیل په راپور کې ورو.
په کونړ کې د افغاني سری میشتي ریاست مسولین وی له پاکستان څخه په زور د رابستل شو کورنۍ څخه 250 سره د خوراکي او نورو اړینو توکو مرسته وکړه. د یاد ریاست مطبوعاتي دفتر مسول محمد اسماعیل د بشل شو توکو او اندازي په اړه ازادي راډیو ته وویل
په کونړ کې د افغاني سری میشتي لوري راستنه شو کډوالو کورنۍ سره د لس قلمه خوراکي توکو مرسته ترسره شو. یاد خوراکي توکي چې ترکیه هواد لخوا تهیه شو په کې هر کورنۍ ته 50 کیلو وړو لس قطې شو دي 2 لیټر غوړي درې فاکټه مکرونی او لس بوتله د لوخو وینځلو شامپو درې قطې د جامو وینځلو فوډر و تختې کمفلي لس جوړي مختلف نوع البسا او یو جوړ بوټان شامل وو په کې هر کورنۍ ته ورکړل شي.
هغه به کومې کورنۍ چې لمرستو پاتې دي هغوی ته به هم دې تور ته کومکونه ورسیږي. ل پاکستان څخه په جبر راوستل شوی کورنۍ وای هلته په تیر نږدې نیمه پیړۍ کې ځانونو ته کاروبارونه او د ژوند اسانتیا برابرې کړې وي، خو د پاکستان حکومت داسې چلن ورسره وکړ چې هغه هر څه ترې پاتې شول او دوی خالی لاسونه ل ډیورن کرخې راواړول. اوس چې ل سری میاشتې څخه مرستې ترلاسه کړې پرې خوشاله دي. محمد ګلاب او عزت الله
پاکستان کې ماجون او راغلی کډوالو ته افغانستان ته راغلی د سری میاشتې موږ ډېره مننه کوو چې په دې لنډ او تنګ وخت کې موږ سره ساجي دې مرسته کړې.
پاکستان کې ماجرم اوس راغلی د سری میاشتې تر وخت د زړه ته مننه کوو، لازم همکاري سره وکړه.
پاکستان د 2023 کال په اخیری میاشتو کې په ښکارا په زور د بیا اسناد او افغانانو دراوستلو لړۍ پیل کړه، خو د حکومتي ارګانونو لخوا اسناد لرونکي او بیا اسناد د یو ډول ستونزو سره مخ شول. خزي ماشومان او سړي په یو او بل نوم ونیول شول، بې عزت کړې شول، پیسې او نور هر څه ترې واخستل شول او خالی لاسونه لډیورن کر خیره واړول. د چارواکو په وینا چې تر اوسه د 500,000 په شاوخوا کې افغانان بیرته خپل سیمو ته راستانه کړي شوی او په روان 2040 کال کې به هم تر 1500,000 پورې کسان لډیورن کر خې راواړول شي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د بریټنی د کابینې وزیر د دغه هیواد د ځواکونو لخوا په افغانستان کې د ولسی وګړو په وژلو اعتراف وکړ. د بریټنی د پخوانی او پوزیانو په چارو کې د دولت وزیر د سشنبه پورس په افغانستان کې د بریټنی د جنگي جرمونو د تورونو پاړه د یوې خپلواکي محکمې ته ویل چې بریټنوي ځواکونه په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال یو شمیر بیگونه افغانان وشلې دي. په همدې حال کې د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوهان بیا د دغه ډول جنگي جنایتونو په کړنو نیوکه کوي او وایي چې د دې قضیه په اړه باید په افغانستان کې د نن هم څېړنې وشي. خو دا چې څومره امکان لري د دغه قضیه په طرف د افغانستان د نن څېړنې وشي ورزو تفصیل یې په دې راپور کې لابدي سپوږمې اورو.
په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو له لوري د جنگي جرمونو د دعوه په اړه د څېړنو په دوام د پخوانیو پوځیانو په چارو کې د برتانیې د دولت وزیر جانی مرسر د سیشن به پورس په وخت خپلواکه محکمه کې تایید کړ چې په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو لخوا یو شمیر ملکی افغانان وژل شوی دي. په یاده محکمه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې جانی مرسر وویل چې هغه په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ د برتانیوي ځواکونو لخوا د افغان ملکی وګړو د وژل کېدو څخه سترګې نشي پټولای. مرسر په خپل په افغانستان کې یو له پخوانیو پوځیانو څخه وو چې افغانستان ته د ورستی ځل لپاره په 2013 کال کې سفر کړی وو. خو نو موري دغه څرګندونې د برتانیوي افسرانو په ګډون د هغو سرچینو په حواله کړي چې ادعا یې کړې و چې برتانیوي ځواکونو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال بېګناه افغانان وژلي دي. نو موري دغه محکمې ته د یادو سرچینو نمونه نه دی پټاګه کړي. مرسر په دې محکمه کې دا هم وویل چې که څه هم باور نشي کولای چې برتانیوي ځانګړو ځواکونو د شپې له لوري د خوب پر مهال افغانان وژلي وي، خو د په څېړنو کې داسې څه چې ورسره په ټکر کې وي ونه موندل. نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې د یوې سرچینې په حواله ویلي چې له برتانیوي ځواکونو څخه غوښتل شوي چې یوه غیر ثبت شوې وسله هغه وسله چې د ناټو ځواکونو سره تړاو نه لري له ځان سره وړي ترڅو د هغه غیر وسله وال افغان په څنګ کې کېږدي چې دوی وژلای. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شنونکی طارق فرهادي په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو لخوا په احتمالي قصدي جنگي جنایتونو نیوکه کوي او وایي
باید است که تمام پهنای از
د دې موضوع هم باید په افغانستان کې هم روښانه شي. احصایا څوک د سیمې معلومات څومره خلکو په کوم کلی کې وو او څومره کلیو ته ځان رسیدلی دی. په دې توګه به په حقیقت کې برېټانیا خپل مسؤلیت ترسره کړي او دغه سرتیری چې په دې وژنو کې مجرم دي ښایي ځینو یې قصدي هم دا کار کړی وي که صلاح قصدن د خلکو تر څنګ پرېښې وي دا یو عمدي کار دی. په دې چې مخکې له مخکې فکر کړی چې باید څه وکړي،
یعنی پیش از پیش فکر کردن چې باید وکړن.
د نړیوالو اړیکو کارپو داود مایار هم د ملکی افغانانو پر وژلو نیوکه وکړه او په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د جنګي جنایتونو په اړه د بریتانیا د څېړنو په اړه وویل
ارزښت انسانانو
دا سرګند ده چې موږ او تاسو د انسانانو ارزښت په پیسو نه تلو. دا په افغانستان کې د دوی جنایتونو توجیه کولو هڅه ده چې عملی بڼه نه لري
که عملی نیست.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو له لوري د وژل شوی افغان کورنیو لغړو د دوه قربانیانو د کورنیو نظر هم واخلو خو بریالي نشو. تر دې وړاندې په ځینو ولایتونو کې برتانیوي پوځیانو لخوا د یو شمېر وژل شوی افغانانو کورنیو ازادي رادیو ته ویلي وو چې د برتانیا حکومت باید د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. برتانیوي ځواکونو د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې ډېر د افغانستان په هلمند ولایت کې دندې ترسره کړې دي. تر دې مخکې برتانیوي ورځپاڼې ګارډین راپور ورکړی و چې د برتانیا ځانګړو ځواکونو په 2010 او 2013 کلونو کې شاوخوا 80 افغانان له کومې محکمې پرته وژلي دي. ګارډین دا موضوع د هغو وکیلانو له قوله لیکلې وه چې د قربانیانو له کورنیو یې دفاع کوله. په دغو تورونو کې ویل شوي چې برتانیوي ځواکونو د شپې لخوا پر کورونو بریدونه کول. د وسلو او ماینونو د لرلو په ګډون په بېلابېلو پلمو یې خلک له کورونو ایستل او پر هغوی یې ډزې کولې. ګارډین دا هم لیکلي چې د برتانیا د ځانګړو ځواکونو یوه سرتیري یوازې په افغانستان کې د خپل ماموریت په شپږو میاشتو کې 15 افغانان وژلي دي. تر دې وړاندې د استرالیا ځانګړي ځواکونه چې د ناټو په چوکاټ کې یې په افغانستان کې ماموریت ترسره کاوه د 9 ملکي افغانانو په وژلو تورن شوي وو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
دا پښتو خبری مجلې پای ته ورسیدو. په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو لا پیغامونه
سلام رادیو آزادی است. سلام، خدای خوشحال و کامیاب لرزه یو دی جمله متقاعدین و نایمه دیر سخت و مشکلات سا مخامخ یو دادره کالا که در طالبان ولی دی ملک تقاود نرکی ملک رو نچور کرده نم چپاول کرده نم سک واجلی دی نم خیانت کرده دی ملک تا نو جاسوسان و غلامان و در تقاود پیسیم ولی نرکی بی خود نشر کرده چرای کپلیاز خدا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز ساحل د غزنی ولایت د یکول سالی څخه می پیغام ته پریږدم. نو ز لزادی جدا هلرم سیمه پیغام نشرکه تر لورپون چارواکو په هله باندې سیورسی ځکه دا دنجنو کوم مکتبونه دي د شپږم ټولګي پور دام به څنګه شاو خلاصي ځکه کنارنه د ذکر حق لري خجنم د ذکر حق لري خدا پاک دې خجنه او کنارنه په دواړو پرس کړای ده. نو به سه زر تر زره د اخلاص او سلام به احترام.
السلام علیکم. دا شیخ صاحب دې امیر المؤمنین دې صحیح په پټنه کې جی د دې ولس په یفار مزوم ملت زه څو کوو دا شیخ په پټنه کې جی راو موږ نو په زبریا کاله د مخه پر دغه غوانی خلک لانی در نن په خپل دغه کالدار خلک چکو دا څنګه اسلامت دی دا څنګه کورونا چپکو خلک کسو خلک ورکی یو سړی دوا مزاغ نه سولې د خیری نه دی یې نه چات پلی شات او بل څه خپل د ژوند نور بیا زار دا څنګه اسلام دی دا څنګه دی د قران علمای خلق یه دری بدر است، خلق یه خوارزار است، خلق دما شام دوڑی نداری کسی رسو کوئی سداز مر مخالف ہوگی تو گر دما ای جن را تکاوت چی آن نا کنٹی آن را بیو ما شام نور کی ورو را دادا بس خبر پرزانی خبر آغوانی لری نور پنزه معنی شکاوالی سنور دا جی مزنم بلات جا رسو کتو اللہ کار وصلاة وصلاة
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.